سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دی. یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې ولیدي چې افغانستان اوسمهال د اوبو او هوا د نسبي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له جدي ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. یو نامه زیاتوي اوسمهال افغانستان د هغو اتو ډېرو زیانګالو هېوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږه تیاری لري. یو نامه ټینګار کوي چې د تیرو څلورو لسیزو د وچکالۍ د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ترینګلتیا د کورنیو بې ځایه شوو د شمېر د ډېرېدو او د اقلیمي بدلون د زیانونو له کبله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی دی. د یو نامه د بیان له مخې د دې بحران تر ټولو زیات تاوان کلیوالو خلکو په تېره ښځو او ماشومانو ته رسیږي. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو غوښتي چې ټولو هغو افغانانو ته په خپل قلمرو کې د استوګنې اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند په لټه کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د افغانستان پر ګاونډیانو غږ کړی دی چې له کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو لپاره د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ټاکلی دی چې له دې هېواده ووځي که نه په جبري ډول به وویستل شي. اسلام آباد وایي اوس مهال لولس لکو ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې دېره دي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکې پالیسۍ پاتېره هغه څه چې د نجونو زده کړې محدودوي په افغانستان کې معرف ته لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې ډېره زیانمنه کړې ده. سیګار په تازه راپور کې چندنې خپور کړی دی په افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی وایي طالبان د خپلو هغو ویناوو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي چې وایي ټول افغانان لپاره د پوهنې ښه کیفیت باید یقیني کړي. د سیګار راپور یادونه کوي چې په تېرو شلو کلونو کې جوړ شوي ښوونځي په ورانېدو دي. ښوونکو ته معاشونه نه ورکول کېږي یا یې معاشونه کم شوي دي او زده کوونکي د هغه نصاب په اساس زده کړې کوي چې د عصري تعلیم پر ځای ډېر دیني مطالب پکې دي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نړیوالو تر سخت انتقاد لاندې دي ځکه چې له شپږم ټولګیو پورته زده کوونکي او محصلان نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي دي. ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحده ایالاتونو اسرائیل او اوکراین لپاره د 100 میلیارډ ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. بایدن بیگانه وخت له سپینې ماڼۍ ولسته پاوینا کې پر اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل او پر اسرائیل د حماس برید سره تړلې وباله او ویل چې روسیا او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره ګواښونه دي. بایدن وویل چې د راتلونکي کال لپاره له کانګرس څخه څه باندې 100 میلیارډ ډالر غواړي چې دا پیسې د ده په وینا د اسرائیل او اوکراین لپاره چې په جګړه کې دی خورا مهم دي. بایدن له دې وینا مخکې له خپل اسرائیلي او اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره خبرې وکړې او پر کیف د روسیې د غیر موجه یرغل په وړاندې د واشنگټن د ملاتړ ډاډ یې ورکړ. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن اتلسمه لوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ روانه ده. سیالي د افغانستان په وخت د هند په بنګلور ښار کې یوه بجه پیل شوې وه چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دا سیالي روانه ده. تر اوسه استرالیا درې وکټې له لاسه ورکړې دي او 298 منډې کړې دي. پاکستان تر دې دمه په دغې جام کې دوه سیالۍ ګټلې یوه یې بایللې ده چې د نمرو په جدول کې څلورم ځای لري. استرالیا بیا په دریو سیالیو کې وګټلې او دوی بایللې دي چې د نمرو په جدول کې په شپږم مقام کې ده. خبرونه مو واوریدل وړاندې ترته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې راسره په خبرونو کې واورېدل، د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې البته یو نامه ویلي دي چې که څه هم افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېر ټیټ رول لري، خو دغه اقلیمي بدلون په افغانستان باندې ډېر اغېز کړی دی. دا چې ولې افغانستان سره په دغې برخه کې مرسته نه کېږي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د هغې غوښتنې په اړه باندې چې د پاکستان حکومت یې کړی ده چې دوی باید افغان کډوال له دې هېواده په جبري ډول ونه باسي، په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. په سویل کې کندهار ته به هم وشو چې کروندګر شکایت کوي چې هغه درمل چې دوی د خپلو بوټو لپاره ترلاسه کوي د دې طریقه ورته نه ښودل کېږي چې څنګه یې وکاروي.
دا نه راته وایي چې دا دوا څنګه وپاشه، یعنی په ویلم به وه کې سپکه ورکه، نو د دې پر ځای چې موږ ګټه پکوله هغه یې د تاوانو سره مخامخ کړلو او ډېر سخت تاوان یې هم راورسوي.
هلمند ته به هم مرشو چې د طالبانو حکومت د بندیز سربیره بیا هم خلک کالداري کوي، علت یې څه دی؟
خلق ستا چې دی اوانی وو دا وانی زری دا وانی پنسدی دا وانی شلې دا پیژنلانه.
نور مطلب هم شته ملتي هم غواړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو له زیات ګواښ سره مخ دی. یوناما د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې چې تېر ورځ یې خپور کړی ویلي چې افغانستان دا مهال د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له وجودي وضعیت څخه تیریږي. یوناما ویلي دي چې کارپوهانو، سیاستوالو او ساینسپوهانو د دې اونۍ په پیل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیمي د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو لپاره بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي سره له دې چې افغانستان د ګلخانهي غازونو په تولید کې 0.1% ونډه لري، خو دغه هیواد د اقلیمي بدلون لامل له سختو ګواښونو سره مخ دی. یوناما په یو بیان کې چې 13 ورځ ناوخته په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې اوس مهال افغانستان د هغو اتو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو لړلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. یوناما ټینګار کړی چې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د ټولنیزو او اقتصادي وضعیت ترنګلتیا د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د ډیرېدو او د اقلیمي بدلون د زیانونو له امله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی. یوناما ویلی چې کارپوهانو، سیاستوالو او د ساينس پوهانو د دې ونې په پایل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د راپور پر بنسټ د اقلیم د بدلون د نړیوالې ونې په ترڅ کې د خبرو اترو دغه لړۍ د بامیان، هرات، ننګرهار او کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شوه. یوناما خبرداري ورکوي چې خزي او ماشومان په اقلیمي بدلون سره د رامنځته شوی غوښونو لامل تر ټولو لوی زیان زغمي او د زیانونو د غزياتواله د دوی پر جسمي او رواني روغتي اغیز کوي. یوناما وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو لامل افغانان له دې ساري وچکالۍ د اوبو لکمخت، سختو سیلابونو، دوړو او طوفانونو، د ځمکې تودوخه او د خوراکي توکو له سخت کمخت سره لاس او ګریوان دي. یو شمیر افغان بزګران هم وایي په وروستیو کلونو کې سخت وچکالۍ ځپلي او ګڼ زیانونه ورته رسیدلي دي. د بغلان د پولي خمري ولسوالۍ یو اوسیدونکي ظاهر خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
ولې هانه وخت اند سری پول خلک د مسلمانان راغلي در بدره ګرځي مزدوري نه ورته پیدا کیږي. دا دی وچکالۍ لا اثر نه کنه کوچ کالي نه وای او باران وای نو دا خلک به ولې رالده په خپل وطن کې بچنګا او خپل روزګار به کاو. مخلوق تباہ او برباد ده. سکاله مې پنده جرم ده کفایت کړلې و درې زره مې اخیستي دسې مخلوق در بدره ده.
د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو بل بزګر ګل رحمان هم ورته خبره وکړه ویل چې په وروستیو کلونو کې د بارانونو د کمښت لامل په للمو کې هیڅ ډول فصل نه کیږي.
للمې ورسولې د خلک در بدل دي کتر لوو تر اکه سودل د لوونه کې غنم لوونه مکړه دي نیالونه مکړه بس صفاس سره وو سود نه شول نیالونه کې اډال پازونه وکړل خ پازونه سخه شنه سخه خرڅو خټکې چې په تور راغله دې پاک پازونه ولوي ده. خلک وايي کوټ پیسې پر نه کړل مزدور صفاس یې پالو نو پال دا پرې ده او شوله خره بلافسه ده باج 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 شوله وو سوله هغه خراب وسوله.
افغانستان په روسي او کلونو کې له سختې وچکالۍ او سیلابونو لګواخ سره مخ دی چې لامل یې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه هم اوښتي. یوناما ویلي چې د هیواد تیر کال د وچکالۍ له اړخه د تیرو دیرشو کلونو په پرتله تر ټولو بد کال تیر کړ. د رواني میزان میاشتې په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو بیان کې وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سختو ګواښونو سره مخ دي.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه ویلي و افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو له زیات ګواښ سره مخامخ دی. یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې چې تېر ورځې خپور کړی و دا خبرې کړې وې چې په افغانستان کې اوسمهال د اوبو هوا د ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له اوچتي ګواښ څخه تیریږي. بل پلوه بیا په کندهار کې کروند د کار او باغ لرونکي د حضرتي درملو لا ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. دی وايي هیواد ته ټیټ کیفیت لرونکي درمل وارديږي چې د درملو کارولي کښتونو او باغونو ته د ګټې پر ځای زیان اړولی دی او حاصلات د ډیرېدو پر ځای کمیږي. بلخوا کندهار کې د طالبان د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین بیا وايي مسلکي ټیم هر وخت د زراعتي درملو نظارت کوي. تفصیل لسیمه په راپور کې اورو.
با کیفیت دوا او بی کیفیت دوا خلق پیژننه ځکه چې بي سي واجب ده. دلته
امین الله سشکال د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پر خپل دوه جری بزمکه د خټکو پالیزونه کړی و. هغه په پالیزونه کې د طبي آفتونو او نباتي مرزونو د مخنیوي لپاره له بازار زراعتي درمل اخستی و خو دغه درمل بي کیفیت و چې پالیزونه یې له یوه مخه سوځلې دي.
ما تقریبا د لس زورو دوا به وړي د خټکو پالیزم کړلی وو. د دې پر ځای چې ګټه ورته وکړي هغه تقریبا د 15 لکو یا د 10 لکو پالیز یې واخستې پر مخ باندې برهم کوي. معنا ویس و دیګر سره خو ځکه دا لښونه نه ورته کړې. دی ما ته وایي چې پر دوغه نن جټره وو باندې دوغه نه کدار دوا ور واچوه. دا نه راته وایي چې دا دوا څنګه وپاشه یعنی په ویلم به و کې سپکه ورکه. نو د دې پر ځای چې موږ ګټه پکوله هغه د تاوان سره مخامخ کړل او ډیر سخت تاوان یې راورسوي.
د کندهار تازه میوه انار انګور انځر خټکی او نور ډیری وخت به یې آفتونه او مرض کوي چې له امله یې د دغه میوو په حاصلاتو کې کموالی راځي. د انارو یو باغ لرونکی عبدالله جان وایي دوی هر کال د خپل باغ د انارو پر درختو د امراضو د مخنیوي او حاصل د زیاتوالي لپاره درمل پاشي خو ډیر مهال دغه درمل د ګټې پر ځای زیان وراړوي. د غشتنه کوي چې د زراعتي درملو د پیر او پلور اجازه باید یوازې مسلکي او کارپو کسانو ته ورکول شي.
ګوره دا انار دا رقم دي چاودلی دي دا په خوا سم وز داس ولا دا باید زراعت ولا مشته دا واوی راوړي په ګول کې لا چې خواري مو بس لاړ نه سي مصرفونه پکو هغه بیا ما نګر د شوتکی یا چیوی پر وصول باندې ګرځ خراب سي.
د زراعتي درملو ناسم استعمال یو بل ستونزه ده. د محمد صدیق په نوم د کندهار یو کروندګر وای د حاصلاتو د ډیروالي لپاره له بازار درمل او کیمیاوي سره رانیسي او په هغه ډول یې کاروي چې څنګه په بازار کې درمل پلورونکو لارښوونه ورته کړې وي خو هیڅ ګټه نه کوي.
زراعت چې د واوي خو موږ پر باغو باندې د ښکوو مګر د ګټې پر ځای باندې تاوان سي هغه په دې خاطر سي چې موږ سر نور سره خلاصېږي. د ایمانا موږ د یو سرپوش اندازه لګولې هغه سرپوش شروع شوه دغه اندازه بیا نه راته لګېږي چې دا یعنی ډېره پر و پاشو لږ پر و پاشو.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست ویان ننګیالی سمنوای د دې مسلکي ټیم د زراعتي درملو د شرکتونو او دکانونو څخه وخت پر وخت نظارت کوي. بې کیفیت درمل راټولوي او لمنځه وړي.
زموږ مسلکي ټیم ساحو ته وځي ښار ته وځي ولسوالۍ ته وځي د درمل هغه پلورونکي چې د درمل خرڅي زراعتي د دوی نظارت ترسره کوي. تر وختي را درمل کړه دوی سره ټینګ سي دوی جریمه دی او درمل ورڅخه ټولېږي. ان شاء الله ته دا وسه موږ داسې واقع نه لرو چې داسې تر وختي را درمل دې ټینګ سي وي زموږ مسلکی ټیم سره په ولسوالۍ کې په شهر کې د نظارت کوي او چا ته داسې اجازه نه ورکوي چې تر وخت تېره درمل خرڅ کړي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پرمختللي او عصري کرکلي ځای لا هم دودیزي کرکلي نیولې. بزګران او باغلرونکي کله یوې خوا د سپیرغوږې یا خکستراک کارخانه شیری او نورو نباتي ناروغیو شکایت کوي، له بلې خوا د یوریا سپری ژمني غوړیو او نورو ترکیبي او وقایوي درملو په جوړولو او د استعمال د وختونو په اړه مهارت نه لري، چې له امله د حاصلاتو کیمیت او کیفیت زیانمن کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
لزګونو پوخانی امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړ او الله پاکستان وختل چې افغانان لخپل خاوري ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسې تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د استلو پریکړه کړې چې د هغو په منځ کې زورګونه د افغان کډوال شته چې امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره په دغه هیواد کې پته مدي. تفصیل عصمت سروان اورو.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستان وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپل خاوري ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته لدی په یو پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر یو دیرشمې پورې باید 1,900,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاوري ووسي. دا لیک ته چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنه ګنشبر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زوره افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقوقو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونی راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډېرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواد د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډیر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو دوه کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوي او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیزو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او او پی دوا او اس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو، د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
شوي. ګرانی شدید این پناهجویان گردیده است.
په هم به حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمه د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغه ویلي د افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په 14مه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه کړې و خو محکمه غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر یو دیرشمې مخکې له پاکستانه ووځي. پاکستان وایي د اکتوبر له یو دیرشمې وروسته بې اسناده کډوال نیسي او په زور یې باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په بشري مرستو بار لری باید ډیر ژر د غزې ترانګې پر لور وخوځېږي. انتونی ګوترش دا څرګندونې نن په مصر کې کړې دي. همدا شیبه په استډیو کې راسره احمد تکل دی. تکل صاحب، تاسې ستړي مشي، په خیر راغلی. که د ګوترش د خبرو جزئیات راته وایو، همدارنګه په غزه کې د جګړې وروستي جزئیات.
سلامونه، مننه له تاسو د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې ترانګې ته د بشري مرستو د سمدستي رسولو غوښتنه کړې. انټونیو ګوتریش نن د مصر په قلمرو کې له غزې سره د ګډې پولې د رفح په سرحدي دروازه کې د خبرو پر مهال وویل چې په بشري مرستو بار ټرکونه یا لری باید ډیر ژر د غزې د ترانګې پر لور وخوځيږي. ګوتریش نن د مصر د سینا ټاپو وزمې پر لور په دې هدف وخوځېد چې د غزې په ترانګه کې کلابندو خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې مرسته وکړي، خو معلومه نه ده چې په مصر کې د مرستو له ګودامونو څخه په بشري مرستو بار کاروان به څه وخت د غزې پر لور وخوځېږي. ګوتریش غوښتنه وکړه چې باید په کافي شمېر ټرکونه هر ورځ غزې ته ولاړ شي. هغه زیاته کړه چې د مرستو د ټرکونو د تلاشۍ چارې باید په داسې طریقه او لارو چارو تر سره شي چې عملی او چټک وي. ګوتریش وویل ملګری ملتونه په فعال ډول د کړکېچ له ټولو اړخونو سره په تماس کې دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د مرستو د رسولو لپاره لازم شرایط چمتو شي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې د حماس او اسرایلو د کړکېچ له ټولو ښکېلو خواوو سره پراخ تماسونه روان دي څو د غزې ترانګې ته د مرستو د رسولو عملیات ژر تر ژره پیل شي. د اوچا ویاند ینس لایرکینن وویل له ښکېلو خواوو سره ژورې او پراخې خبرې روانې دي څو د غزې ترانګې ته ژر تر ژره د بشري مرستو د رسولو عملیات په مناسبو شرایطو سره پیل شي. ښاغلی لایرکی زیاته کړه چې اوچا هغو راپورونو هیله من کړی چې بېلابېلو لورو د موافقې د څرنګوالي په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی او تمه ده چې د بسري وبخې چې د بشري مرستو لومړی جوپا سبا یا بل سبا د غزې خواته ولاړ شي. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د رفح سرحدي دروازې څخه غزې ته د مرستو د استولو د معاملې په اړه خبرې له هم روانې دي. واشنگټن له دې مخکې ویلي و چې غزې ته د شلو ټرکونو پر استولو موافقه شوې، خو د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې د مرستو د رسولو اړوند موافقه باید پراخه او دوامداره وي. د غزې د ترانګې د 2.3 میلیون وګړو ډیره برخه په بشري مرستو متکی دي. د ساحلي سیمه وروسته لدې چې حماس ډلې په 2008 کال کې ولکه پریټینګ کړه د مصر او اسرائیل لخوا کلبند شوې ده. فردا جانې
ډیره زیاته مننه کورودان احمد تکل و چې مصر ته د انټونی ګوتریش د سفر په اړه چوسیات راکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا هلمن او سیدون کې وای لا هم سوداګر راکړه ورکړه په کالدارو کوي. د دغه ولایت او سیدون کې وای طالبان لا هم ندی توانې د لچ د کالدارو مخونځي زکات د دوی خبره چلوي. سوداګر لا هم په خپل راکړه ورکړه کې په کالدارو باندې تبادله کوي. د دې ولایت او سیدون کې وای د دغه ولایت حاصلات لکه جوار، ماش، بادام، پنبه او نور توکي په کالدارو باندې اخیستل کیږي او همدارنګه خرڅیږي. بلخوا بیا یو شمیر لوی سوداګروي د افغاني د کمښت لوجه دوی سودا په کالدارو باندې کوي. د پداسې حال کې د چې څمو دوران دی په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداري ورکړی او چاله دی ورسره دی په هیڅ ډول په راکړه ورکړه کې د کالدارو څخه استفاده نه کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو
د هلمند ولایت وسیدونکو وای په دغه ولایت کې طالبانو د کلک خبرداري سره سره لا هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت یو شمیر وسیدونکو ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وای چې په دغه ولایت کې طالبان په خپل کړو وادو کې پاتې راغلي او د ټولو خلکو سره یو ډول چلن نه کوي، ځکه د دوی په خبره چې کوچنیو کاروباریانو ته د کلدارو پر کارولو سزا ورکوي او لوی سوداګرو ته څه نه وایي. محمد ولی د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د افغاني د کمښت لوجه زیات خلک افغاني بانک نوټونه بیخي نه پیژني.
ګر خدا خبره ده چې وز دلته یو به وسره س افغاني نسته، د بل سره س دیس خلک ست چې دی افغاني وو د افغاني زری د افغاني پنسدی د افغاني شلې دا پیژني لانه دغه وټه والا دی. یا مثال دکانداران دی دا وټه والا د الماری والا چې دلته ورته د خکړي دی دغه یو سړی وټه وسره کړي پر نیمه باندې د کالدار ورولي چې هغه د بیچاره زوی پیژن نه چې دا وزوانی زری دی کدا وانی پنسدی دی منګر دی یو دی ناجر وټه وسره کړي شورت اریانسی.
روح الله هم د محمد ولی په سیر ورته نظر لري وای چې په دغه ولایت کې خلک د افغاني او د کمخ سره مخامخ دي. دی وای نه غواړي چې په کلدار راکړه ورکړه وکړي. او غوښتنه کوي چې افغاني بانک نوټونه دي بازار ته زیات ارزښت شي ترڅو د خلکو لاسرسی ورته پیدا شي.
ولې چې زه اوس بازار ته ولاړ سم سودا کوم، زه کارلار ورته ونیزم دی زما سه افغاني غواړي. زه دونه وړتیا نه لرم چې زه درته افغاني ورکم. نه، افغاني زما سه ستا او افغاني نه لرم. کالدار زه 15,000 واخم ولاړ سم بازار ته چې د کور اقتصاد په پوره کمه چې زه یوسم زه نیم شی په راوړم. او دا خو ډیره ښه خبره ده، مشران چې دونه جرأت وکړي، دونه خارج وکاږي چې موږ تاسو خپل افغاني خپل د ملک پیسې خپل سکاره ډیره کې. نه غواړم چې زه په پاک د پاکستان په پیسې زه دلته سودا وکم.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي بیا وایي که طالبان غواړي چې د کالدارو مخه ونیسي نو پر لوی سوداګرو دی فشار زیات کړي. دوی وای ګڼ شمیر لوی سوداوي او کاروبارونه په دغه ولایت او یو شمیر نور ولایتونو کې په کلدارو تر سره کیږي. د هلمند اوسیدونکو سیب الله خان له سوداګرو غواړي چې راکړه ورکړه دی په افغانیو باندې وکړي.
دا اکثره دکانداران چې دي په کالدارو سودا کوي، باید چې په کالدارو سودا ونه شي په افغاني سودا وسي. دا چې افغاني چې دي د افغانستان دي او په کالدار پاکستان ده. د پاکستان روپۍ باید چې موږ نه وچلو، موږ ته ګر د افغانستان خلک یو، باید چې د پاکستان روپۍ نه وچلو. ټول دکاندارانو سره زما دغه وینا ده چې ټول دکانداران په افغاني سودا کوي، په افغاني خرڅي، په افغاني رانیسي.
له دې ټولو سره یو شمیر لوی سوداګر هم دا منی چې دوی راکړه ورکړه په کلدارو باندې کوي، خو وایي د افغانیو کمښت موجود دی. د یاد ولایت یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو ته د واټساپ له لارې په لیږلو پیغامونو کې د نومونو نه ښودلو په شرط ویلي که افغاني بانکنوټونه زیات شي نو دوی به هیڅکله هم په کلدارو راکړه ورکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې د چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له دې وروسته به هغه چاته سزا ورکړي چې څوک په کلدارو راکړه ورکړه کوي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په داسې مهال په کلدارو باندې پیر او پلور کیږي چې په دې وروستیو کې د کلدارو د ارزښت رالوېدو سره ګڼ شمیر افغان سوداګر او عام افغانان د اقتصادي پلوه په زیات اندازه زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شبرغان کې خو بیخي دای واسطه واسطه بازی ده. په خدای باور کوي چې زما خپل تیر جمهوریت کې شیرات خاخستې ولکه صلاح غوندي هغه ورځ میګر کوي رالی مال دي زده ولایت ته دی کومندانۍ ته دی هغه رالی قرار په یو افزام نه و داسې امنیت غونجهلته ناست و په هغه کې قرار راغلی و ناست و کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل ملګرو سره مارای وو چې دا ډېر ښه سړی دی و دا ځای دی و دا سمه ده د دې کارونه دی و هغه څه نښانې چې مې ملګرو ته ویلي هغه ټول هغو شهیدي باندې وویله. هره ما ورته وویل چې دا تال د دلته خو نه ولسوالي ده نه کومندانۍ ده نه ولایت ته امنیتي خلک دلته پراته یاست دې کمربند واخوه دا د ستون د قبرو سره. نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی؟ دا زموږ انډیوال دی. ما مال دا چې کله زال ته جذب کوم کاشه کوم ما ته جذب تر مخ ته مو او کاری ته زنګ وایم ول سوال کومندان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو ما خبراله نه مله کیږي نه دي مرګرو شهیدان نه مله کیږي دا خو بیخي به پرسیانی زه والا کله ته حسیني بس خاص دي اکثر کوم کومداري د امارات نه مې پات کی دا یو تعداد مجاهد نه ما خلک دی یو تعداد مسلمان نه ما خلک دي سب څو خو بس خدای ته وګوري قران ته وګوري ټول ملت دا دوی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن افریدونکو کارکوونکو ته سلامونه ونې کی زنه جبلا چل خلمرمه جول سوالی سره دا میسج پریردم چې د مرجول سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکوونکو به دا سکوله چې مایبین به قطن نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړل او مایبین به نو پرشول د خپل مشران پرشول هله دا چې موږ راغته مسلمانو چارواکو سره
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای تراور سیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ ملما د مرکونی او پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وايي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخ دی. یوناما د اقلیم د ونې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان اوس مهال د اوبو او هوا له ناڅاپي بدلون په تیره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هیوادونو کې اوسېږي د استوګنې اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند پلټي کیدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا نو وخت په وین کې د افغانستان پر ګوندو غکړی دی چې د کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپل مکلفیتونو باندې عمل وکړي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکې پالیسۍ په تیر هغه شو د نجونو زده کړې محدود کړې دي. په افغانستان کې معرفت لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې ډېره زیانمنه کړې ده. سیګار په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی دی افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی وایي چې د طالبانو په خپلو هغو ژمنو کې چې د تعلیم په برخه کې کړې دي پاتې راغلي دي. ولسمشر بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحده ایالاتونو اسرائیل او اوکراین لپاره د 100 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. بایدن بیګا له سپینې ماڼۍ ولس ته په وینا کې پر اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل او پر اسرائیل د حماس برید سره تړلی وبله وویل چې روسیه او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره لوی ګواښونه دي. او همدارنګه د کرکټ نړیوال جام اتلسمه سیالۍ د پاکستان او استرالیا ترمنځ روانه ده. تر اوسه استرالیا 352 منډې کړې دي. په شپږ څلوېښت اشاریه درې اورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلې دي او له دې وروسته به پاکستان لوبه کوي. وکتل شي چې دغه لوبه څوک ګټي.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوان فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلما پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته شرغ لست. په پیل کې کدره تو وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یو شزه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یو شزه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړی کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي هغوی چې هر څه کړاوګالي
رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټولې ښځې د خپل ټولو حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړی. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجالس درلودی، نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټولې ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تابن دا انسان ځوروي. زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی یې، تابن ځورېږم. هره ورځ چې د افغانستان څخه خبرېږم یا دننه په افغانستان کې زما همکارانې نورې ښځې یا هم زموږ د ایتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرېږم، تابن ځوروي مې. نه یوازې چې موږ ځوروي، روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابن خرابېږي. دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله یې کار کړی، شل کاله یې درس ویلی او کار یې کړی او د ځان لپاره یې یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي، تا بند هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې، خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغوی د ډیپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډیپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان ځوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړه چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغاني ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسؤلیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنګ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي دوی لپاره. زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ، فکر کوئ چې داسې کوم ارګان شته چې ستاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغانو ښځو هغه سرې کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد یې دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ږغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهم وي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوی، نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه، د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي یې کوله. څه فکر کوئ چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقې چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کیدای سي د پردې تر شا ځینې موافقې سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې څرخېده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی دغه سوال د ټولو افغانانو سره دی، خاصتا د افغانو ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغانو ښځو په وړاندې اوس مسؤل دي، ځکه دوی د افغانو ښځو هغه سرې کرښې چې وي د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې کم که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجع کیږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث سو چې طالبان واک ته ورسیږي. نو مسؤلیت دوی ته راجع کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو یو غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټولو ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامې دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او دا خپل د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم کومو وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استسی وی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې لوطن اوزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو د دې بایس کې چې افغانستان اوزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر افغانستان اوزي نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برتله صفر شروع کوي ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي باید اضافه درس ووایي طبعا دا خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او د خپلو حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي دې لپاره خپل ژغ پورته کې ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لار نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نسی ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دې لپاره باید حل لار پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نو ویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهرې ډیر سي یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچیر اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید ورغیږو خپل ځخ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت دغه ورځی ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پر سټیج ورغیږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق له وژغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی او افغانستان کې ښځې ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلاتو سره مخ دي نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې خبرې اترې چې څوک ورسره وغږیږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست دا غوی د پاره لومړیتوب څه دی یعنی د دوو کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا هم موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو به تر معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د لکونو د مکاتب مکتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو دبه د نجونو په مکتبو کې هغه به شلینه استادانی وي او دغه ترڅنګ نصاب هم اسلام هم دارنګ د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری سوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا دا دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه ترڅنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی ښځې په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کوري یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه وو، دا 40 کاله مکتب نه وو، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی وو چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 2 کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 3 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمن را ته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي ز په دې هیله یم د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او داشي او هغه شی تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلی دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوئ مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي اوس هغو نارینه ورته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کومامه په هوایي پروګرامونه چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانین کوم حقوق درکړي دغه عامه په هوایي پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروت سیم ته چې وینو حتی ټلیفون نه لري راډیوګان هم ډېری چې دی اوس د لري پروت سیم کې فکر کوم نشرات نه لري طبعا دغه تاسو رات ردی کورنۍ تاوتریخوالی ماده مخه مویل چې ډیریږي جبري ودونه ډیریږي تر څنګه په کوم عمر کې دنجونو ودول په بادو کې د شوزو ورکول دغه ټول شیان ډیریږي ډیری سیمې به وي چې مشکلو د جمهوریت په دور کې اما په هوایي پروګرامونو مدلوده دوی ته به مو چې وایل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نو خبر لدی چې دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې زګه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پېدا او دغه ما په هوی پروګرامونو په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به شزت لا او شزت به ما په هوی پروګرامونو جوړول یا هم د تلویزیونو لارې به وي د رادیوګان لارې به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو لارې به وي یا هم د بلبورډو والاټونه به وو د دیوالي رسامیانی چې به وي پورټو اگزیبیشنز به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو یا هم ما په هوی وو د شزل پاره او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حقله خبرې دی تاب نو سیس داس یو پلیټ فارم نسته چې شوزي د خپل حقوق په حقله پوسی یا هم داس یو پلیټ فارم مس په افغانستان کې نسته چې هغه د شوزو پر موضوعات باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شوزو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسی
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي د دې لپاره
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي هغه اصلا هم د اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه يم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي سکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کور شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د پرسرته ممکن د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي زه مطمئنه یم چې دوی پیژې چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د لپاره به حتمن هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې د نهادونه د یو ان ایجنسی سو د ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغوی حتمن دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه تاسو ته.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.